ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرنو د ویان احمد شازمی او ټکنیکی ملګری نه کې هلی او سلامونه مني په امریکا کې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ او عمران خان ملاقات د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړی. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو. د هر څه وکړو خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمینه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس هم منځګړتوب ته چمتو دي. خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخو اختیارات ورکولو حکم غبرګونونه راپارولي. او د ملګرو ملتونو مشر د شام لپاره د یوې آئینی کمیټې جوړولو اعلان کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ یو بار بیا تکرار کړ چې هند او پاکستان یو منینه د کشمیر پر مسله د دوی منځګړتوب ته تیار دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. ټرمپ زیاته کړه
دوی دا په عمران خان او مودی پورې اړه لري. یو یې غواړي او بل یې نه غواړي نو نه کېږي. خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم. دا یو سخته مسله ده چې له ډېره وخت روانه ده.
په دې مهال عمران خان ویل ولسمشر ټرمپ د نړۍ د تر ټولو زیات قوي هیواد مشري کوي او کولای شي چې دا مسله حل کړي. دا راز عمران خان له ټرمپ غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره درول شوی خبري بیا پیل کړي. عمران خان زیاته کړه چې په افغانستان کې ثبات د پاکستان د ثبات په معنا دی. د اسلام آباد نوې ډیل ترمنځ ترنګلتیا تر هغه وروسته زیاته شوه چې د اګست پر 15 نیټه هند تر خپلواک لاندې کشمیر نیمه خپلواک ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ. د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی به نن د وراثت د مجوزه قانون په حق له پر مسوده بحث کوي. صوبای حکومت د وراثت د مقدمو ژر تر ژره فیصله کولو په اړه دغه مسوده پرون اسمبلی ته وړاندې کړه. په دې حق له د قانون صوبای وزیر سلطان خان پرون ماښام مشال رادیو ته وویل
په کوم کیسونو کې چې یو بل سره ډیسپیوټ نه ده ورسره خپلو کې نو هغه کیسونه به په 15 ورځو کې دنه به ورته لیټر اف ایڈمنستریشن او سکسیشن سرټیفیکټ ملایوي. نو چار د جلس کال او ته کال اول کال لګیدا شان به 15 ورځې به لګي.
سلطان خان زیاته کړی د وراثت موجوده قانون انګریزانو جوړ کړی او تر اوسه پکې بدلون نه وسوي. نن پېښور هایکورت د هغې مقدمه اوریدنه کوي چې وکیل پکې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا امنیتي ادارو ته د پراخو اختیارات ورکولو حکم چیلنج کړی دی. د شبیر حسین ګیګیانی په نوم دغه وکیل پر مشال رادیو ته وویل دا قانون لمړی په قبایلي سیمو کې عملي و خو اوس ټول خیبر پښتونخوا صوبې ته غځول شوی دی.
چونکی دی په انټرمنټ سنټرو کې کسان چولی دي په زرګونو خلک هغه په الیګل کسټډی کې دي. اوس دی له چل نه ورته چې موږ څه چلو نو دی یو نوټیفیکیشن وکړ ایڈمنسټریټور نوټیفیکیشن چیرې ایکشن ان سیول پاور چې دا به تل فردر آرډر کنټینیو وي بالکل امپلایډلی دا مارشل لا ده. دی فاټا په کې پی کې مرج نه کړه. دی کې پی کې په فاټا کې مرج کړه.
په 2018 کال کې د فاټا لپاره د صدارتي فرمان لالارې امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړ شوی و چې خلک په بیلابیلو تورونو ونیسي او د خپل خوشي مودې لپاره پلټنې ورسخه وکړي. خبرونه لمشال لري خبري. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي د ملګرو ملتونو عمومي غونډه په وینا کې به له ایران سره شخړه مهمه موضوع وي. نوموړي به نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډه په داسې حال کې وینا کوي چې د ایران پر ضد د زیات فشار د ستراتیژي لپاره ملاتړ ګوري. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون تر یادې غونډې وړاندې له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې وکړې. په 2018 کال کې د ولسمشر جوړېدلو راهیسې ټرمپ د تهران خلاف سخت دریز خپل کړی دی. په 2013 کال کې له تهران سره لسوي اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې نوي بندیزونه لګول پیل کړل. یا تړون په 2015 کال کې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر له شپږ نړیوال قوتونو سره کړی چې تر مخه به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لګیدلو نړیوال بندیزونو کې نرمي کیږي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د شام لپاره د ویداس آئینی کمیټې جوړولو اعلان کړی چې د شامی حکومت او اپوزیشن ډلو استازي په پکې شامل وي. پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ګوتریش دا کمیټه باوري متوازنه او ټول شموله یاد کړه او ویل چې د شام لپاره به د ځانګړي استازي پر راتلونکو اونیو کې جوړ کړي. ګوتریش زیاته کړه چې دوی پوخ باور لري چې دا کمیټه به د شام د جګړې د سیاسي حل لپاره یو پایل وي. د نور په وینا د کمیټه به یو نیم سل غړي لري چې 50 به د حکومت 50 د اپوزیشن ډلو او نور 50 به د ملګری ملتونو په خوښه ټاکل کیږي. د شام په تکلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه تر 400,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور به کور شوي دي. د برتانیا، فرانس او جرمني مشرانو د امریکا هغه دعوه تایید کړې چې په ایران په سعودي عرب کې د تیلو پر تنصیباتو د بریدونو ترشا په لاس لرلو تورن شوی دی. یادو هیوادونو پر تهران ټینګار کړی چې د پارولو پر ځای د مذاکرات غوره کړي. تیر ورځ د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن، د فرانس ولسمشر ایمانیول میکخوا او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په یو ګډ بیان کې وویل دوی ته څرګنده ده چې په سعودي عرب کې د ډرون او میزل بریدونو ذمواري پر ایران راځي. د مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په څنډه کې زیاته کړه چې د دې پیښې بل کوم مناسب وضاحت نشته او دا چې دوی په دې لړ کې د نور تفصیلات معلومولو لپاره د را روانو پلټونو ملاتړ کوي. په این حال کې اروپایي قوتونو یو بیان جاری کړی چې ایران سره سوي د 2015 کال اټومي تړون د ملاتړ یې یو وار بیا پخلی کړی، خو تهران ته ویلي چې د دې تړون د شرایطو سرغړونه دی ودروي. په دې بیان کې اروپایي هیوادونو په منځني ختیځ کې د روانې ترنګلتیا په کمولو کې د مرستې ژمنه کړې ده. په دې سیمه کې تر هغه وروسته ترنګلتیا زیاته شوه چې د روانې میاشتې پر 14 نیټه د یمن، ایران پلوه حوثي یاغیانو په سعودي عرب کې د تیلو پاکولو پر مرکزونو ډرون بریدونه وکړل. سعودی عرب او امریکا د دې برونو تور پر ایران پوری کوي، خو ایران یې نه مني. او په پای کې د لوبو یو خبر، نن به بنگلاديش په سر شار ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې هیوادي اتلولۍ پایلو به وسی. د شل اوریز لوبې په دې اتلولۍ کې پر افغانستان او بنگلاديش سربیره زیمبابوې کرکټ لوبډلې هم برخه اخیستې وه او هرې لوبډلې څلور لوبې کړې وې. په څلور لوبو کې بنگلاديش درې، افغانستان دوی او زیمبابوې یو لوبه به ګټلې وه. نننی پایلوبه د کابل پر 15 او د پېښور پر 15 بجې مازیګر پیلېږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.93 روپۍ 13 پیسې او 1.94 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 1.70 روپۍ 80 پیسې او 1.70 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 13 پیسې او 2.40 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 15 پیسې او 1.40 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 2.98 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 25، په بنو کې وضعیت نه زیات 15 او کم نه کم 30، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 14 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمیو د موسم حال او د کرنټ شعبې مدیر احمد الله نوریدو د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په امریکا کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ ملاقات شوی دی. په دغه ملاقات کې څه خبرې شوې؟
د ویلی چې زه به ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبرې بیا پیل کول پکار دي، او د دا هم وی چې دا خو ما غوښتل چې طالبانو یو هیئت پاکستان ته راشي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د وراثت قانوني بل منظور شوی. په دغه قانوني بل کې څه دي؟
په کوم کیسونو کې چې یو بل سره ډسپیوټ نه ده ورسره د خپلو کې، نو هغه کیسونه به په 15 ورځو کې دنه به ورته لیټر اف ایڈمنسٹریشن او سکسیشن سرٹیفیکیټ ملایوي.
په قبایلی د لو کې د لوبو لپاره حکومت څومره پیسې مختص کړي؟
د قبایلو علاقو لپاره 1.5 روپۍ ګورنمنټ پاکستان خیبر پښتونخوا منظوري کړي دي.
د خبرونه پروسته نیمای کی د مشال رادیوی مجله وړاندې کو، د مشال ترڅنګ اوسه. تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورته د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورو. د پاکستان او امریکای مشرانو په نیویارک کې د کشمیر او افغانستان پر مسایلو خبرې کړې دي. پاکستان د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د دریت هرکلی کړی چې وایي پر کشمیر منځګړتوب ته تیار دی خو هندانه مني او وایي دغه سیمه خپله ده نو ځکه په کورنۍ مسایلو کې درېمګړي ته ضرورت نشته. امریکایي او پاکستاني چارواکو د طالبانو په اړه هم خبرې کړې دي. بشیر واخی درته تفصیل وړاندې کړي.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر په 13مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د کشمیر په مسله د نوي دلی او اسلام آباد ترمنځ منځګړتوب ته تیار دی. دی وایي دا په عمران خان او مودي پورې اړه لري چې یو یې غواړي او بل یې نه غواړي نو نه کېږي، خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم. دا یوه سخته مسله ده چې له ډېره وخت روانه ده. هند اګست په 15مه د کشمیر ځنګړی حیثیت ختم کړ. د پارلمان د نوي قانون تر مخه کشمیر په دوو برخو وویشل شو چې یو لداخ او بل جمو پاتې شو. تر دې پخوا کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نشوای کولای چې هلته سرکاري نوکری وکړي او یا جایداد واخلي. دوی ټاکنو ته هم نشو درېدلې. خو د اګست تر 15مه وروسته دا هر څه بدل شول. تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهرې وشوې چې د نورو پراخېدو مخنیوي لپاره یې هند سیاسي مشران نظر بند کړی دي. پاکستان په کشمیر د هند سره داول ریو له ازادۍ لپاره رواني وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي، خو هند ویلي چې کشمیري نه بیلیدونکي برخه ده چې پاکستان ورته د جګړې لپاره ترهګر ورولي. نوې دلی په کشمیر کې د بل چا منځګړتوب نه مني او خپل داخلي مسله یې ګڼي. خو د ولسمشر ټرمپ سره د شریکي خبري غونډې په مهال عمران خان ویل امریکا کولای شي دا مسله حل کړي. د وای زما تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشر کوي. دا قوي هیواد امریکا مسولیت لري. ولسمشر ټرمپ مهرباني وکړه ویل چې غواړي منګړتوب وکړي، خو بدبختانه هند زموږ سره خبرې نه کوي. تر دې ملاقات یو ورځ مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټیکساس ایالت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هغې غونډه کې وینا وکړه چې خوښه 50 زره هندي امریکایان ورته ورغلي وو. ټرمپ وویل چې د هند سره ژورې او ستراتیژیکي اړیکې لري. یو بل مسله چې د پاکستان چارواکو په وینا پاملرنه ورته پکار ده، د افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو بیا پیلول دي. عمران خان په نیویارک کې د خبري غونډې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ته وویل چې په افغانستان کې جګړه پوځي حل نه لري او مذاکرات پکار دي. ولسمشر ټرمپ په ځواب کې یوازې دومره وویل چې ګورو به. امریکایي استازو په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغانستان په اړه له اتو میاشتو راهیسې خبرې روانې کړې وې او چې کله یو جوړجاړي ته د رسیدو خبر ورکړ نو ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 10مه وویل چې د دغې وسلوالې ډلې سره ځکه مذاکرات ودرئ چې هغوی پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکړی دی. د عمران خان او ټرمپ تر خبري غونډې لږ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرلان ته په نیویارک کې وویل چې کوشش کوي طالبان او امریکایان خبرې بیا پیل کړي. پاکستان منی چې بر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د سولې لپاره یې کارولی شي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان دغه وسلوالې ډلې ته د پناه ورکولو په ترڅ کې په افغانستان کې ترګې ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور نه مني.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لريو ته وګي. ایف پی ایجنسی لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ختمېدو د پاکستان ګټو ته ضربه ورکړي. په لیکنه کې راغلي پاکستاني طالبان د مذاکراتو پاکستان طالبان د مذاکراتو ته د کینولو په بدل کې د اقتصادي ستونزو څخه تدوتلو او د کشمیر په مسله د امریکا د ملاتړ هیله لرله. په دې اړه نور تفصیل ظفر خان ناور.
اے ایف پی ایجنسی لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو ختمېدو پاکستان ته به وخت ضربه ورکړه. اسلام آباد هیله لرله چې د سختدریزو د خبرو میز ته راوستو په بدل کې به یې اقتصادي ستونزې کمې شي او امریکا به یې د کشمیر په مسله ملاتړ وکړي. هند په وروستیو کې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی چې پاکستان غندلې. خو د اسلام آباد د سختدریزو ډلو ملاتړ ته په کتو نړیواله ټولنه د کشمیر په مسله پر نوې ډلې په نیوکو کولو زړه نازړه ده. ایجنسی لیکي په افغانستان کې د جګړې ختمولو په لړ کې له واشنگتن سره مرستې اسلام آباد ته دا مقور کوله چې یو ځل بیا له امریکا سره اړیکې خې کړي. د جولای په میاشت کې د داسې کېدو یو څرک هم په نظر راغلی. وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په مهال امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب وړاندیز هم وکړ، خو نوې ډیلی دا رد کړ او د کشمیر ستونزه یې کورنۍ وبلله. عمران خان ویلي چې د ګل پر ورځ له ډونلډ ټرمپ سره په لیدنه کې د طالبانو سره د مذاکراتو د بحالولو په موضوع خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ او مودي د اتوار پر ورځ په هیوسټن کې د هندي امریکایانو په جلسه کې یو ځای ګډون وکړ. جلسې ته په وینا کې هندي وزیر اعظم له کشمیره د ځانګړي حیثیت د اخیستنې کلکه دفاع وکړه او پر پاکستان یې د ترهګر پال ریاست تورونه ولګول. جلسې ته ټرمپ وینا هم وکړه او د مودي کارونه یې وستایل. اجانس لیکي دا هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې عمران خان د واکمنۍ یو کال پوره کړی او د هیواد اقتصاد یې د سخت فشار لاندې دی چې د دې لپاره یې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه پور اخیستی دی. د دې ترڅنګ د ناقانونه پیسو په ضد کارکوونکي ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان په تور لیست کې د اچولو یا نه اچولو په اړه پریکړه راتلونکي میاشت کوي. اجانس د کارپو زاهد حسین له خولې لیکلي چې پاکستان د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو ډیر کار کړی وو او د دې ختمېدو یقینا اسلام آباد ته ضربه ورکړه. اجانس لیکي سپینه ماڼۍ د کشمیر پرتله په افغانستان کې ډېره دلچسپي اخلي او دا کار د عمران خان لپاره ترخه خبره ده. کابل او واشنگټن پاکستان په دې تورنوي چې طالبانو ته یې پناه ځایونه ورکړي خو اسلام آباد دا ردوي. اجانس د بل کارپور رحیم الله یوسفزي له خولې لیکي چې له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د ختمېدو هدف ښایي دا وي چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې پر طالبانو نور فشار واچوي. اجانس زیاتوي که څه هم امریکا پر طالبانو د ځینې شرایطو د منلو ټینګار کوو خو طالبانو د مذاکراتو په مهال هم تشدد ته زور ورکړی وو. د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وای اسلام آباد اوس هم په دې لړ کې کار کولی شي. هغه وای که طالبان د اسلام آباد د غوښتنو سره سم کار نه کوي نو پاکستان پر هغوی زور راوستلی شي او هغوی قانع کولی شي.
د پاکستان وزیر اعظم د امریکای ولسمشر په داسې حال کې د طالبانو په اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سپتمبر په 28مه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی خو د امریکایانو سره د هغو خبرو بیا پیلولو لپاره رضا ښودلې چې د سپتمبر په 8مه یې امریکای ولسمشر د بودرول اعلان وکړ. پاکستان هم د دې مذاکراتو پیلولو غواړي. بشیر ګواخ په دې اړه د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان ولې د دې خبرو په پیلولو کې دلچسپی لري. نو هغه وای
کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختمې کړې آیا وخت کې پاکستان دا ویلی وو چې دا خبرې که بیا شروع شوې نو خبرې او پاکستان به په دې کې هلې ځلې کوي. بیا اوس چې وزیر اعظم عمران خان د امریکې په سفر روان و نو دا وخت کې هم دا خبره کړې وه. زم هلته موجود وم تورخم کې د ویلي چې زه به ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبرې بیا پیل کول پکار دي. او د دا هم وی چې ما غوښتل چې طالبانو یو هیئت پاکستان ته راشي زه سره وګورم. زه هغې ته ووایم چې یو خو دا اوربند وکړي او یو د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني خو آیا طالبان به دا خبرې ومني او که نه؟ طالبانو به څه شرایط وي؟ ټرمپ خو دا ویلي دي چې یو اوربند پکار دی یو طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني. خو دا دوی چې پنځلس میاشتې طالبانو سره خبرې کولې نو دا شرایط ولې دوی په طالبانو باندې نه منل؟ دا لږ مشکل ښکاري چې طالبان اوس په دې وخت کې دا خبرې ومني. زه فکر کوم چې دا اوربند خو فیصله خو شوې وه که نه چې اوربند به طالبان او د امریکایانو ترمنځ کېږي ځکه چې امریکایان به خپل ځواکونه د افغانستان نه اوښکل شروع کړي. او بیا دا خبره شوې وه چې دا د افغانستان حکومت او د طالبانو اوربند په دې باندې به خبرې کېږي چې کله د دوی دغه افغانانو ترمنځ دا خبرې پیل شي. داسې معلومېږي که اشرف غني بیا انتخاب شي هغه وګټي نو خدا وایي چې دوی به طالبانو سره خبرې کوي خو ړمبې شرط په ځای چې اوربند وشي.
یو سوال خلک په دغه فوټ سولجرز باندې راپورته کوي دا جنګیلي چې دي جګړه مار چې دي د طالبانو کوم چې جنګ کوي دغه خلک به طالبانو ته یو غټ مشکل نه چې دا خپل کسان قانې کی چې تر اوسه پورې اولس اتلس کالې جنگ وکړو اوس بیرته هغوی سره خبرې کوي هغه خلکو سره.
طالبانو چې کوم مشران دي د هغې شورا ده هغوی به ډېر محتاط اوسېږي. هغوی به دغه خپل جنګیالي خپل قومندانان د هغې نه به رای اخلي د هغې د رایې به احترام کوي قربان کېږي. دا خو بیا په داخل کې چې کوم د افغان طالبان دي هغوی به پکې زیات یو مهم رول وي. طالبانو په نظر کې زیات بدلون ځکه نه شي راتلی چې دغه جنګیالي دغه قومندانان دا به رضا کول غواړي او که داسې یو پریکړه وشوي چې هغه طالبانو دپاره ګټورې وي نو بیا خو به دغه خلک قانع کول آسان وي. خو که دغه شرایط چې دی هغه داسې طالبان په ګټه نه وي نو بیا به لږ مشکله وي.
تاسو مشال لري ته وګی د ګل پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وراثت په حواله او غریب بیوسه او کمزوري خلکو سره قانوني مرستې ورکولو لپاره یو قانوني بل مسوده وړاندې شوی چې نن د نهه پورس اسمبلی کې بحث او منظورول شي. تفصیل د پیښور نه د خالد خان راپور کې ورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مور پلار جایداد کې د برخې او وراثت کاغذونه ترلاسه کولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شوه چې تر مخه به اوس د وراثت سندونه او کاغذونه د کلونو په ځای په ورځو کې میلاویږي. دغه شان د خیبر پختونخوا غریب بېوسه او کمزور خلکو سره د حکومت له اړخه قانوني مرستې ورکولو لپاره هم په صوبایي اسمبلی کې یو قانون وړاندې شو. د ګل پورس د صوبایي اسمبلی غونډې وروسته د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې د وراثت موجوده قانون چې په کال 1950 کې جوړ شوی دی په هغه کې بدلون راوستو لپاره یو قانوني مسوده صوبایي اسمبلی کې وړاندې شوه او که چېرې دغه بل د اسمبلی نه منظور شي نو بیا د دې صوبې خلک 15 ورځو کې دننه د وراثت کاغذونه او سندونه د نادرا یا د قومي رجستریشن دفتر
نادرا سره چونکہ دا ټول ریکارډ موجود دی په کم کیسونو کې چې یو بل سره ډسپیوټ نه دی ورسره خپلو کې نو هغه کیسونه به په 15 ورځو کې دنه به ورته لیټر آف ایڈمنسٹریشن او سکسیشن سرٹیفیکیټ ملایوي نو 4 کال او 8 کال اول کال لګي دغه شان به 15 ورځې به لګي.
سلطان خان زیاده کړه چې دغه قانون لاندې بهر هیوادونو کې پاکستانیان د نادرا په مدد د خپل د وراثت کاغذونه او د مور پلار په منکوله او غیر منکوله جیداد کې خپل د وراثت سندونه ترلاسه کول شي.
چې بهر ملکونو کې کم زمونږ پاکستانیان اوسېږي د هغوی د پاره هم د هغه ځای کونسلیټ د هغه ځای ایمبسو کې چې کوم دی نو د نادرا دا سافټویر به هلته کېمځي او بیا به د هغه ځای نه هغوی ته به داسې ضرورت نه دی راتلو د کړېدو.
دغه شان د یو بل قانون تر مخه د پښتونخوا حکومت به غریب بېوسه او کمزور خلکو سره قانوني مرستې ورکولو لپاره یو لیګل ایډ اتارټی جوړوي او کم خلک چې د پیسو یا نور وجوهاتو په سبب خپل مقدمات نشي کولی دغه اتارټی به ورسره قانوني مرستې کوي. سلطان خان زیاته کړه چې دغه قانوني مسوده به د نهه په ورځ صوبایي اسمبلی ته د منظورېدو لپاره وړاندې کول شي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو د لوبو لپاره د 1.5 مرب روپو منظوري ورکړې ده. د قبایلي ضلعو د لوبو لپاره د حکومتي کمیټې مشر ویلي دا پیسې به د لوبو په بیلابیلو منصوبو لګوي. تفصیل انیس اجمل اورو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د قبایلي ضلعو د لوبو لپاره 1.5 مرب روپۍ منصور کړي دي. په دې ضلعو کې د ځوانانو لوبو لپاره د حکومتي کمیټې مرستیال مشر شاهد خان شینواري د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت به په دې پیسو د لوبو میدانونه او کمپلیکس جوړوي او د لوبو مقابلې به په هم کوي.
د قبایلو علاقو لپاره 1.5 مرب روپۍ ګورنمنت پاکستان خیبر پختونخوا منظوري کړي دي. دا مختلف ضلعو کې گراؤنڈ جوڑی گی دے باندھے اینڈ اور کمپلیکس پہ جوڑی گی اور تقریباً پدے پیسوں کے 1.5 ارب روپے سیدھی اگر اسپورٹس ایکٹیویٹیز با قبائلی ضلعوں کی گئی. اسپورٹس منسٹر چکم خیبر پختونخوا عاطف خان دے سینئر منسٹر اگا پخبلا باندھے منا اس کا اگا ما سرم شیئر کڑی ہو قبائل پہ تاریخ کی اول دا اسپورٹس تپارا دمرا پیسے حکومت منظوری ورکڑے ادا ہوئی تاریخی اعلان دے
په قبایلی ضلعو کې د غشي وشتو یو لوبغاړی منصور افریدی وایي چې حکومت وړاندې هم په قبایلو کې د لوبو میدانونو جوړولو او دې برخه کې د نورو کارونو ژمنې کړې وې خو هغه یې نه دي پوره کړي. نوموړی سیاتوي قبایلي سیمو ته لتراګرۍ له وجې ډېر زیان اوښتې، نو لوبو ته زیات پام ورکولو سره به د سیمې امنیت ته هم ګټه ورسیږي.
لگ ڈیری میدان شدہ دنش برابر دی سمرا چی اہو تا حق تے قبائلی زوانان ہوتا مشمان ہوتا لبغاڑ ہوتا اگا حق اگا فیسلٹیز اہو تنی دے حاصل دین. علاوہ خیبر پختونخوا حکومت اعلانونه کړی دی سپورٹس دپارا چمنگ دومرا گراؤنڈونا جوڑو دوبارہ ارب روپے بخرچ کو تر اوسا پورے س عملی گامونا اچت شوی نه دی. پډیرو سیمو کې حالات نارمل دی خو حکومت چې التکی ځوانانو ته د لوګو سامان ورکی التکی ګراوندونه آباد کی نو التکی لوبغاړي چې په خپل سیمه کې په خپل خوره کې لوبې شروع کی نو دې سره به امن هم راشي او داغي ځوانانو حوصله غریب هم شي.
په قبایلی ضلعو کې د لوبو پرمختګ لپاره کارکوونکي ایاز رضاوای په دې سیمه کې ګڼ ځوانان په بیلابیلو لوبو کې صلاحیتونه لري خو د اکیډمیانو مناسبه میدانونو د نشټوالي له وجې رستو پاتې شي.
الحمد للہ اس قبائلی اسی میں اس آگا نہیں دی چمک کے سنگ ہوئے دل تک اسی سمرا گراؤنڈ میں دی سمرا لوگ واڑی دی الحمد للہ آگا چمتو دی اور پہ یاد دی چې زمونږ د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع نن چې کوم د درې لوبغاړي دي هغه د پاکستان چې کوم شپاړس کلن ټیم دی او هغه بزی د سریلانکا په دوره باندې د هغې لپاره په ټیم کې موجود دي. د دې نه علاوه د وزیرستان نه ونیسي د باجوړه پورې ګراوندونه دي په هغې کې بالکل دې کې څه شک نشته دی چې د سهولتونو فقدان دی خو چې کوم دا پیکیج اعلان کړی شوی دی نو که دغه پیکیج په قبائلی ضلعوں کی پہ گراؤنڈوں باندھ پہ کیڈموں باندھ وہ لگے گی نو امید دار ہے کہ قبائلی اضلاع لکا سنگا مخ کی قومی فٹ بال ٹیم تھا ہاکی ٹیم تھا ایتھلیٹکس تھا کرکٹ ٹیم تھا لوباڑی اور کڑی دی نو ان شاء اللہ تعالیٰ امید دے چاہ سے نورم ڈیر لوباڑی اور
ایاز رضا سے طبی قبائلی ضلعوں کے اس تر ڈیرا امنیت ٹھنگ شب دے اور داسی میں خیبر پختونخوا سره د شامل اول رستو حکومت لا پکار دے چھ زر تر زرا پدی ضلعوں کے د تعلیم اور لوب و ترسنگ تفریحی پروگرام نے زیاد کھڑی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ڈان وسپان لکھی د اسلام آباد ہائی کورٹ د پاکستان د مواصلات الاداری پی ٹی آئی نے جواب غختے چولی سد پاسا تلک و پانی پر غیر شفاف ڈول د اصول پر نشتواری کی تڑلی دی. عوامی ورکرز پارٹی پا عدالت کی دے ادارے خلاف درخواست جمع کرے وہ چد دوی و پانی پر غیر شفاف ڈول تڑلی دا پدیاڑا تفصیل د ولی حامیرزادہ ناول.
ڈان رسپانه لیکي د پاکستان مواصلات او اداري پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي نه د خپل غیر شفاف ډول د وپانو د تړلو پاړه جواب غوښتل شوې دي. د عوامي ورکرز پارټي د وپانو د تړل کېدو خلاف د درخواست اوریدنه کې اسلام آباد های کورټ فیصله وکړه چې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د قانون په سرغړونه کولو سره تر 800,000 زیاتې وپانو تړلې دي. په اوریدنه کې د پاکستان مواصلات او اداري خپل ومنله چې د وپانو د تړلو لپاره اصول نه دي جوړ شوي، که څه هم د پاکستان الکترونیک کرایمز اکټ 2018 پنوم د الکترونیکی جرمونو یو قانون موجود دی چې باید پی ٹی اے پر عمل وکړي. د سیکشن 10 د ویزیری برخې سب سیکشن یو لمخې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د هغو وپانو د تړلو اختیار لري چې د اسلام د پاکستان دفاع سلمیت یا امنیت او د ولسی نظم و ضبط خلاف پکې سم مواد وي یا د عدالت توهین کوي. خو بیا د سیکشن 10 یو بل ذیلی شک دوه وایي چې د مواصلاتو اداره باید د دې لپاره د وفاقي حکومت منظوري واخلي او د یو شفافه طریقې کار په ګډون د واک موثره استعمال لپاره پکار ده چې اصول هم ولري. د مقدمه اوریدنه کې دا هم ویل شول چې د مواصلاتو ادارې د عوامي ورکرز پارټي وپانه د استخباراتي ادارې په تجویز بند کړي. ورسپانه لیکي د پاکستان مدني فعالان غیر سرکاري ادارې ځایی او نړیوال ادارې تور لګوي چې ګواکې په پاکستان کې د انټرنیټ په کنټرولولو کې استخباراتي ادارې لاس لري. په عدالتي امر کې ویل شول چې د پی ټی ای لخوا د ویب پاڼې تړل د انصاف له اصولو سرغړونه ده. ورځپاڼه د رای د آزاد سار په لړ کې د عدالت دغه پریکړې هرکلی کړی دی. ورځپاڼه لیکي عدالت دغه ادارې ته امر کړی چې په دریو میاشتو کې دننه دی د ویب پاڼو د تړلو په لړ کې اصول یا قواعد جوړ کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تا گوگی او اس دا درینی مبجو دا خبرون لنڈیز دا احمد شاہ زمین آورو
د برتانیا سپریم کورٹ پریکړه کړې چې د وزیر اعظم بوریس جانسن لخوا د پارلمان منحل کېدل یا ځنډول غیر قانوني اقدام وو او غړي کولای شي چې څومره ژر یې خوښوي هغومره ژر یې بیرته فعال کړي. نن د سپریم کورٹ مشرې برنډا هیل د پریکړې اورولو پر وخت وویل چې ټول یوولس قاضیان له پریکړې سره متفق دي. امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بار بیا تکرار کړ چې که هند او پاکستان یو منند د کشمیر پر مسله د دوی مزګرتوب ته تیار دي. نوموړي دا څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د خبر پرمخ صوبای اسمبلی به نن د وراثت د مجوزه قانون په هکله پر مسوده بحث کوي. صوبای حکومت د وراثت د مقدمو ژر تر ژره فیصله کول په اړه دغه مسوده پرون اسمبلی ته وړاندې کړه. نن پېښور هایکورټ دغه مقدمه اوریدنه کوي چې وکیل پکې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا امنیتي ادارو ته د پراخو اختیاراتو ورکولو حکم چیلنج کړی دی. د شبیر حسین ویګیانی په نوم دغه وکیل پر مشال راډیو ته وویل دا قانون لومړی په قبایلي سیمو کې عملي و خو اوس ټول خیبر پښتونخوا ته غځول شوی دی. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې به یې له ایران سره شخړه مهمه موضوع وي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون تر یادې غونډې وړاندې له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې وکړې. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش د شام لپاره د یوې داسې آئینی کمیټې جوړولو اعلان کړی د شامي حکومت او اپوزیشن ډلو استازي به پکې شامل وي. پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ګوتریش دا کمیټه باوري، متوازنه او ټول شموله یاده کوي چې د شام لپاره به یې د ده ځانګړي استازی په راتلونکو اونیو کې جوړ کړي. او نن به د بنګلادیش په سر شار ډاکه کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ د شل اووریز سیالیو پایلو به کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا تر انتظام لاندې د درو هیوادونو ترمنځ د دې سیالیو اتلولي د سپتمبر پر 14 په بنګلادیش کې پیل شو. د شل اووریز لوب په دې اتلولي کې پر افغانستان او بنګلادیش سربیره د زیمبابوې کرکټ لوبډلې هم برخه اخیستې وه.
د مشال ریډیوي مجلې په تازه غنه کې د شاعرۍ او انځورګرۍ ملغلري ګیګیانی سره مرکه د کلیوال خټک شعر او د زما داغستان ژباړه اوریدل شي. په دې اړه باندې راځي چې وورو د نجیب امیر جوړ کړل شوی د خبرونه د مشال ریډیوي مجله.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته بلنه درکوم چې د خبرونه را سره واورئ. په روانه خبرونه کې د شاعر او انځورګر مرغلری ګګیانې سره مرکه، د کلیوال خټک یو څو شعرونه او د زما داغستان یو بل برخه اوریدل شي. ملغلره ګګیانې د پښتو او انګریزي ژبو شاعره ده او ترڅنګ انځورګری هم کوي. هغه کس هم لوړې زده کړې په اکنامکس یا اقتصاد کې کړې، خو وايي له وړوکوالي د آرټس یا هنرونو سره مینه وه. موږ ورسره د مشال رډیوي مجلې لپاره تفصیلي خبرې کړې. په سر کې درته هغه د ځان په اړه معلومات ترکوي.
خو زه ستاسو ډېر شکر گزار یم چې تاسو زه دې پروګرام د پاره کنسیډر کړم. تاسو مالا موقع راکړه او تاسو یو ډېر ښه ایفرټ کوئ چې تاسو دا کرنګي ینګ جنریشن لا موقع ورکوئ. نو زه به خپل لږ بریف انټروډکشن وکم. ما اوس د ایم ساینسز نه ایم ایس اکنامکس وکړو او دې نه علاوه دلته زمونږ د درشل په نوم د کی پی آی ټی بورډ یو پروجیکټ دی، هغې کې زما یو سټارټ اپ دی بدل کا، زه د هغې فاونډر یم. مونږ داسې خلکو له موقع ورکو چې کم لو میډل کلاس خلک دي، د چا چې انکم کم دی او ضروریات یې زیات دي، مونږ هغې له دا موقع ورکو چې خپل چې سونه نوې یا زوړ سټف دی کم چې د هغې نه دی په کار، هغه نور خلکو سره چینج کی. بل مونږ دا کو چې د هغه شی هغه قیمت باندې نه چینج کیږي، نو لږ ایکسټرا هغې وسره لږ غونته کې پیسې ورکي او هغه شی چینج کی. نو دا خو زما چې زه خپل لایف کې لګیا یم څه کوم، دا خو هغه خبره شوه. بل دا ده چې زما شاعری او کم چې زه پینټینګس وغیرہ کوم، نو دا بالکل ان بون دی. کله ما کلاسز وغیرہ نه دی اغشتی، نه زه څه داسې محفلونو کې لا اوسه پورې ناست یم. بس کم یو شی چې زه د دنیا نه د دنیا مخ چې ماته څنګه ښکاري، زه هغه خپل فیلینګس کې هغه شی زه لګیا یم بیانوم.
تاسو وی چې شاعری او انزورګری مو لچا نه د زده کړې خدای استعداد لري، نو کدره تو وی چې څومره شاعری مو کړې او څومره انزور نه مو جوړ کړې؟
که د پینټینګ او د شاعری حواله سره خبره وکم، نو زه اله پینټینګ او اله څه شاعری کول شم کله چې یو شی زما زړه ته په زړه باندې هغه شی زما ولګي چې هغه شی واقعي زما زړه ته خوشي. نو که څه داسې واقعي وي یا بیا څه داسې خبره وشي یا څوک ماته څه خبره وکړي، نو اله زه هغه شی مخکې کنټینیو کول شم. نو اوسه پورې شاعری کی دې شما 60-70 چې غزل ورته ویل شي، نظم ورته ویل شي، هغه مالیکلې دي. زه زیاته پوئټری چې کومه دا غزه په انګلیش کې کوم، اصل کې زمونږ د جنریشن یو دې ته به زه یو ډېره زیاته بیډ لک ووایم چې مونږ سره د پښتو دونه الفاظ نشته دی چې مونږ په خپله ژبه کې شاعري وکړو. زه ډېر کوشش کوم چې زه د پښتو شاعري وکم، اکثر څه نا څه اوم کم، خو هغه هغه رنګي د غنی خان په شانتې او د حمزه بابا والا شاعرۍ په شانتې دونه پرفیکټ نه وي. نو ځکه بیا زه داد چې ټول سبق په انګلیش کې ویلو، هر یو شی په انګلیش کې راتلل، نو د هغې وکیبلری ما سره ډېره ده. او بیا زه ډېره شاعري انګلیش سایټ ته کوم. او پینټینګ خو مې له شاعري نه لږ زیات خوښ دی، نو هغې به ما تر اوسه پورې 15-16 سکیچ بکس جوړ کړي. که زه خو وایم چې زه تاسو ته خپل سکیچ سینډ کوم او هغه تاسو خپل کتونکو سره شیئر کړي.
تاسو وی چې شپېته اویا پورې غزل او نظمونه مو لیکلي، نو که ممکنه وي درته درته وایي چې خپل انګریزی شاعری ستاسو څومره دا به چرته خپروي په پاکستان کې؟ داسې د انګریزی مجلې شته چې تاسو پکې دا د انګریزی شاعری خبره کوي کنه چرته په ټولنیزو رسنیو خبروي؟
مونږ ته خو اصل کې یو بینیفیټ نن سبا د سوشل میډیا دی، نو په ټویټر باندې، په انسټاګرام باندې، په فیسبوک باندې ډیفرنټ خپل اکاؤنٹ باندې ډاونلوډ کوم او بیا داغې نه پس چې خلک مالا کم ریسپانس را کوي. نو موسٹلی چې دا انګریزی کم شاعری دا نو غزه هغې باندې سوشل میډیا اکاؤنٹس نه شیئر کوم. او تر اوسه پورې مې کله رسالې وغیرہ سره پوئٹری یا څه نه دي شیئر کړی. زه ځان پوئٹری چې کومه ده هغه به زما خپل فیلینګس دي زه ځان لکوم، خو ان شاء الله تعالی په فیوچر کې مې یو سوچ دی. ما چې کومه شاعری کړې ده نو هغه داسې ده چې د بنده د ژوند یو پوره کیسه ده، چې څنګه ماشوم په څنګه چې ماشوم اوشي د هغې نواله تر د هغه د مرګ اخره پورې یو پورا لائف سرکل غونته کې مې جوړ کړی دی. نو زما مخ کې دا اراده ده چې زه دا لائف سرکل وذ پکچرز دا زه یو بک پبلش کوم. دس چې زه یو غزل او دا شی شیر کوم نو خلک هغه میسج ته خو ورسی, خو چې هغه زما پورا هغه د ژوند کومه تجربه ده او زه څه ویل غواړم نو چې زه دا ټول په یو ځای شایع کوم نو د هغې به یو زیات ښکلی هغی ته هغه مطلب ور ورسی. او بل چې بالکل په همیشه نه مې په سکول کې کالج کې یونیورسٹی کې داسې ادبی محفلونو کې حصہ اخیستی ده چېرته چې زه خپل سکلز مخې ته راوستې شم.
په انځورګرۍ او شاعرۍ کې مو آیډیل څوک دی, له چا متاثر یې؟
څه دا یو خبره کوم چې زما ایمان ډېر پخته دی, آی ایم اے بلیور. نو په شاعرۍ کې د زما آیډیل او رول ماډل چې کوم دی نو هغه غنی خان دی, ځکه چې هغه خپل ژوند په ډېر ښکلی بلیف کې تیر کړی دی. ټول د هغه چې څومره پوئټری تاسو وګورئ, ملا سره خو هغه په جنگ دی, خدای ته هغه ډېر زیات نږدې دی. نو هغه شانتی زم بلیور یم. نو همیشه زما په پوئټری کې دا خواهش پاتې شوی دی چې زه د غنی په شانتی ښکلی پوئټری وکم. او دا ده چې د همیشه مې د پوئټری هغه از چې کم سټایل کې خپل پوئټری لیکم نو هغه زما همیشه داسې پاتې شوی, دا سټایل مې داسې دی چې د دنیا چې څونه ریالټی ده, چې کم شی مونږ ته د دنیا حقیقت مونږ فیس کوو, هغه شی همیشه زما په پوئټری کې راغلی دی. زه بس زه ډېره په خپله زه ډېره بلنټ یم, هر خبره مې صفا خوښه ده او هغه رنګي صفا ماته دا دنیا مخکاري. نو هغه شی زه په خپله پوئټری کې راولم او راوستلی غواړم. او زه ویم چې دا نور ریفاین شي, دا دی د غنی خان بابا په شانتی ریفاین شي. او د دې نه علاوه چې پینټینګ دی نو هغه زما خپل ډېر پرسنل, لکه پینټینګ زه یو ډېر پرسنل شی ګڼم چې د ستا په مایند کې څه وي, څنګه دا لائن څنګه لګول غواړی او هر یو شی. نو زه ویم چې دا شی ډېر پرسنل ساتل پکار وي. نو هغې کې ما کله خپل څوک رول ماډل نه دی جوړ کړی, هغه زه ویم چې زه څنګه کول غواړم بس هغه شانتی دی شي, هغه دې زما د خپل زړه په مطابق پینټینګ جوړ شي. نو همیشه چې زما کوم پینټینګ وي, که زه کله د بل چا نه تصویر هم کاپی کوم, نو زما هغه تصویر د هغې بل کس نه بالکل بدل راشي, ځکه چې هغې کې زه لیډ همیشه خپل زړه ورکوم, بل کس پکې زه نه کاپی کوم.
که ممکنه وي د خپلې شاعرۍ یوه نیمه نمونه اوریدونکو ته وړاندې کړئ, دوی به هم پوه شي چې مرغلره څومره تکړه ده په انګریزي شاعرۍ کې او په پښتو شاعرۍ کې.
هی سیز, What is it about the sunsets? Its scarlet gloomy thing. And I replied, during a love eclipse, when the remorse gets in the way of you and me, that's when our sorrows radiates and the surroundings absorb the glooms. That when the sunsets gets gloomy and scarlet, an explicit manifestation of ends of happiness, beauty and us. دا پوئټری ما د خلکو په زړه کې چې خلش روچت شي, یو بل ته په زړه کې نفرتونه او هر یو شي, نو دا دنیا ډېره زیاته ښکلې ده. خو چې کله د بنده په زړه کې بل کس ته نفرت, کینه, حسد روچت شي, نو هغه بیا د دې دنیا دا شکل په بله واړی. نو دا پوئټری ما سپیسیفیکلی دې د پاره لیکلې ده چې د دې دنیا هغه ښکلی والی چې کوم دی, هغه د خلکو نفرتونو سره چې دی هغه ختم شي. یو بل غزل مې دی د پښتو دی, خو د هغې زما بس صرف یو سپیسیفیک لاینز پاتی, نو زه به تاسو ته هغه سپیسیفیک لاینز ووایم. وایي چې د ځوانۍ ډیوه مې مړه شوه, د خانۍ اور مې بلیږي, او خایست پس کریگی سانتا گورم اسوزیگم او دی خپل بی وسای تا زبیانو لیونی کیگم دا زویم چه اغا دا بنده سرکل آف لایف دیگنا طول دا دنیا چه کم بست دا بنده چه اغا کم پیک پوینت دی نو اغا دا اغا خایست دی کل چه اغا زوان وی زورور وی خکول وی او داغی نا پس پیسم بنده تا پاتی شی هر یوشی پاتی شی خودستا غزوانی و غخایست و پس نرازی نو دا لین زما پا خپل پویتری که بلکه دا لین زما پا خپل طول و غزل و نظمونو که دیر زیاد پختی یو انسو لینز پا تو سرنو شیر کم دامیم پا انگلیش کلی کلی دا خو دامی دا دنیا دا دی دا دنیا چې کومه فانی ده د دې لپاره مې لیکلې ده چې دنیا فانی ده او هر کس ته پته هم ده خو هغه بیا هم په دې دنیا کې داسې وخت تیروي او داسې دې دنیا پورې هغه دا خپل زړه تړلی دی ته وایي چې دا دنیا به هغه دپاره همیشه قایم وي او دی به پکې همیشه ژوندی پاتې وي دی کال اټ ا سیزن آف ډیت بټ یټ ان لو ویت د بیوټی ان ډیکې Strange, what mayhem should this I call, for they are falling for the fall, what a void in the world of the void.
ستاسو شاعری معیاریو په خده چرته مخبل شاعری په مجلو رسپانو او ټولنیزو رسنوی باندې خبره کړی ده او ستاسو په شاعری عام خلک آیا پویږم کنه
ډیره ډیره مننه خوشحاله او آباد اوسئ تاسو نه جی بالکل دا خبره ما ته ډیر خلک کوي چې مونږ کله کله د ستاسو په ورډینګس نه پوهیږو چې اخر تاسو ویل څه غواړئ نو او ډیر چې زما کوم ټیچرس دي هغې ما ته وایي چې د ستا ایکسپریشن ډیر زیات سترانګ دی ته چې کله څه لیکې یا پینټینګس وغیرہ جوړه نو په هغې کې چې تا کوم میسج ورکړي نو دا هغې نه مونږ ډیر زیات متاثره کیږو هغه ایکسپریشن دی ډیر سترانګ دی نو ماته همیشه 50-50 ریسپانس راځي ډیر خلک وایي چې مونږ نه پوهیږو خو د ډیرو خلکو نه ماته ډیر ښه ریسپانس راځي او چې بالکل زه زیات تر په فیسبوک باندې او په انسټاګرام باندې شیرنګ کوم د خپل پوئټری او د خپل پینټینګس او د هغې نه ماته ریسپانس ډیر ښکلی راځي او اوس پورې ما څه چاپ کړي نه دي دی ته مې کله لا مایند نه دی تللی بس خپل سبق او بیا جاب شو دی شیانو کې لا فلحال گیر یو نو کله چاپ کولو یا بک وغیرہ چاپ کولو ته مې کله مایند نه دی تللی
تاسو وی چې چاپ شوی اثر لنه لري نو پاینده کې را ده خو بل لري چې تاسو کتابونه دي چاپ شي نو سبق او اول به د پښتو کتاب چاپ کوي کنه د انګریزي شاعري کتاب به اول چاپوي
او چې بالکل اراده هم عمده ده چې سوچ کوم چې کلی کتاب چاپ کوم خو چې یو بالکل پرفیکټ هغه سرکل ولا ورکم څنګه چې سما پوئټری دا هغه شانتی ایسا خلکو ته وښیم چې او دا لایف په داسې رواني او داسې به ختم شي نو زه وایم چې انګلیش پوئټری ته مې زیات اراده ده چې دا چاپ کوم هغې کې اصل کې زما ایکسپریشن سترانګ دی زما ورډ سترانګ دی او پښتو کې د ډیرو خلکو مخې ته زه اوس هم لا بالکل زما شاعری دونه میچور لیول ته نه ده رسېدلې چې زه ځان دې شي دپاره پرفیکټ وګڼم چې زه خپله پښتو شاعری چاپ کړم نو موسٹ پرابلی دا به انشاءالله د انګلیش پوئټری بک وي
تاسو کله نثر هم لیکلې او که لیکلې مو وي نو سمو لیکلې په نثر کې
دې سوال ته زه ستاسو په انتظار وم بالکل نثر زه لیکم ډیر داسې سټوري کمپټیشنز راغلي دي چې هغې کې ما پارټیسپیټ کړی دی خپل سکول او کالج لیول باندې او هغه ما ګټلی دي بالکل په فرسٹ پوزیشن میں گٹلی دی او نثر چې څونه نثر په پښتو کې نه او هغه زه په اردو کې لیکم ځکه چې اردو مونږ د پښتنو یو مسله ده چې اردو په ویلو کې خو نه راځي خو زما اردو ریټن چې کم دی نو هغه شی ډیر سترانګ دی نو سونه چې زه نثر اوچت کم نو هغه زه ټول په اردو کې لیکم. که د ستاسو خوښه وي نو زه به تاسو سره ناسه شیر کم. خو هغه ډیر زیات لکه نثر چې کم وي نو هغه کافی لوی پیراګراف داسې زه لیکم. او هغه چې کم وي نو موسټلی چې موجوده کم سچویشن روان وي نو نثر زه د هغه حوالې سره لیکم.
په اخره کې یو وار بیا تاسو نه مننه کوو او کاوریدونکو سره د خپلې پښتو شاعرۍ یو څه نور هم شریک کړئ نو خوشاله به شو.
چې د دنیا نه بې خبر یم د جانان پسې اوتر یم لیونۍ زستا د در یم د دنیا په خوله امر یم زه یو ښکلی مازیګر یم د اسمان نه را پریوتې زه یو ستوری د سحر یم خود دنیا سپیرو بادونو ز وخلیم نهاریم ز یو خکل ماسیگریم د حاکم دلا ستیریم د ظالم د دار تیریم هر قارون یم وجلی او قانون بندیوان کڑی زکدا سی در پدریم ز یو خکل ماسیگریم پتیارو کی رنا گورم پا ڈیوو کے رنا نشتا زدسان سر پا جنگ یم او دا علم بے خبر یم سیوخ کل مازیگر یم دا زوانے ڈیوو میں مڑشوا دا خانے اور میں بلی گی او خائست پسی کڑی گی زان تا گورم سوزی گم او دیخ پل بے وسائی تا زبیانو لیونے کی گم خویل وی خدایا ستا دنیا بخا دیگی زب خور او بلکس پا آبادیگی خود دنیا پا رنگینو کی او د بیرنگ پا لیمو کی زب طول عمر امریم زیوخ کل مازیگریم.
داوا ملغلره گگیانی چی انزورگره و شایره ده. پا ظلمو که هم غمی زوانان لرو چی ده هنر ده پنزوانی لپاره بلا دیر کارونه کرده. ده خپروانی پا دی برخه که ده همداس یو زوان کلیوال خطک نه ده هغه شیرونه ده هغه پا خپل غکیه رو.
آقوی ده لیوانتو پا ما تاپا والا گوالا په مټ مې د سرو زرو تمغا ولا غوالا دا نورا لوګې چارې مې اوس ټولې پاسې پرې شوې دا نورا لوګې چارې مې اوس ټولې پاسې پرې شوې د سرو غلو ګډی ته مې تکیا ولا غوالا پرون د یو ملګری نه په زړه کې ګیلمان شوم پرون د یو ملګری نه په زړه کې ګیلمان شوم چې وچ په وچا د پرمیژي پښا ولګوله او نیمګړي ارمانونه مشول سره کټمیرونه نیمګړي ارمانونه مشول سره کټمیرونه د غره په څوکا څوکا مو لمبا ولګوله او غزل د کلیوالا څه په داسې ډول جوړ کړ د مړې پښتو پڅلی دی دیوا والا گوالا
داو کلیوال خټک چې تاسو ته په خپل غږ کې شعر نو وړاندې کول د مجلې روستۍ برخه مو د داغستان د نامتو لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخې ژباړې ته ځانګړې کړې ده چې په اوریدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. د دې کتاب مقصد او د کتاب د نوم پاړه یو څو خبرې پر یوې دیوالی غړې لیکل شوې عبارت زه وخت په وخت د خوخیو د میلو زیر در کوم خو زما په غږ کې د ویخ بیدار او سېدو ازانګې هم پروتې پر یوې زنګو لیکل شوې جمله د دې ماشوم پلار هم مخلص او زړور دې به هم چې لوی شي نو زړور به جوړیږي او د پلار په نوم به داغ لګیدو ته نه پرېږدي د دې ماشوم د پلار خنجر په دیوال زوړندې او په الله کې د هغو کارنامو ذکر دی چې پلار یې پر ژوندونی ترسره کړی دی غرانی خلق په خپل دوو شیانو ډیر مینوي، پر خپل پښمی یا پاپا خولۍ او پر خپل نوم. د خولۍ ساتنه هغه څوک کولای شي چې سر ورسره وي، او د خپل نوم عزت هغه څوک ساتلی شي چې په زړه کې د شغلو په شان تودوخه موجوده وي. زموږ د ورکوټي کور په چت د مردکیو څو نښې موجودې دي. دا د تماچې د هغو ډزو نښې دي چې زما د پلار دوستانو په دې موخه کړې وې چې د نږدې غونډیو او غرونو بازانو ته پرې خبرداری ورکړي چې د هغوی یو بل رور هم پیدا شوی دی. په داغستان کې یو بل باز هم زیات شوی دی. د تماچې پر ډزو یا د وسلې په ساتلو د چا په کور کې زوی زوکړه نه کوي، خو دا زموږ رواج دی چې کله مو زوی پیدا شو نو ټوپک باید وډزو. د پلار یو ملګری مې زما پر پیدایش دوه واری ډزې کړې وې. لومړی یې پر چت ډزې وکړې، دا زما د زوکړې اعلان و. دویم ډزې د ځمکې پر فرش وکړ، او دا هغه مهال و چې پر ما یې نوم کېښودلو. مور مې راته کیسه کړې وه چې زما نوم څنګه کېښودل شو. زه د خپل کور دریم زوی وم، زما یوه خور هم ده او هغه هم یوه لور ده، خو دلته موږ د زامنو د نارینهو خبره کوو. زموږ دستور دی چې کله په کور کې هلک پیدا کیږي نو نوم یې وار له مخې سنجول شوی وي. آن خلکو ته له مخکې نه د هغه نوم معلوم وي، ځکه د دود له مخې د نیکه نوم باید پر هغه کېښودل شي. زموږ په کلي کې ټولو ته دا خبره معلومه وه، او ټولو به ویل چې ډیر زر د حمزه په کورنۍ کې یو بل محمد رتون کېده. زما د نیکه په کور کې له پیشوګانو او سپو پرته کله کوم ځناور پښه نه وایي. هغه فکر نه کوم چې کله به کمپله استعمال کړی وي، او کېدای شي د نیکر خو به نوم هم نه پیژندو. د دنیا یو ډاکټر ته هم دا ویاړ نه دی ور په برخه چې زما د نیکه معاینه دی کړی وي، دا هغه خوله دی کتلې وي، دا هغه ځان دی لیدلې وي، یا دې هغه ته دا ویلې وي چې ژوره سا وباسه. زموږ په کلي کې هیڅ چاته زما د نیکه د زوکړې او د مړینې نیټه نه ده معلومه. که هغه لیکنه سم او ګڼل شي چې زما د پلار د بدنامولو لپاره لیکل شوی وه، نو دا ویل کېدای شي چې زما نیکه محمد یو څه په عربۍ ژبه پوهېدو. دا غالبا د نیکه نوم مې و چې زما د پلار په اولنی اولاد زما پر ورور ایښودل شو. د پلار مې یو اکا هم و چې زما د دوهم ورور له زوکړې لږ مخکې مړ شوی و، د هغه نوم اخیلچی و. کله چې زما منځنی ورور پیدا شو نو په ټول کلي کې خوشحالي خوره وه، او ټولو ویل چې دوهم اخیلچی راغلی دی. که په دې کور کله کوم کارغه کینی نو دا دعا کیږي چې د خوشحالۍ زیرې دې راوړي، د غم پیغام دې ورسره نه وي. الله دې وکړي چې دا ماشوم چې کله لوی شي نو دومره نیک او شریف دی وي څومره چې د هغه لنوم نخکاری. خو زما د زوکړې تر وخته داسې کوم نوم نه و چې باید پر ما ایښودل شوی وای. په هغه ورځو کې مې د پلار کوم عزیز یا دوست نه مړ شوی، او نه هم څوک لري په وطن کې ورک شوی و چې دا غنوم د ګینې پر ما ایښودل شوی وای، تر څو ما دا غد نوم برم ساتلی وای. چې کله زه پیدا شوم نو پلار مې د کلي مشرانو ته میلمستیا وکړه، او لاغوی یې وغوښتل چې پر ما دې کوم نوم کېږدي. ټول مشران راغلل او داسې سنجیده کېناستل چې ته به وایې د کوم ملک د برخلیک پرېکړه کوي. د ټولو په لاسونو کې د بوزا شرابو جامو نه و چې د بلخار کولالانو جوړ کړی و، صرف د یو کس لاس خالي و. دا د ټول کلي تر ټولو مشر سړی و چې د سر او ګیرې ټول ویښتان سپین شوي و. د هغه پر مخ د پیغمبرانو غوندې نور خور و. بیا د څنګ له کوټې نه زما مور راښکاره شوه. مور مې زه د هماغه مشر په غېږ کې ورکړم. هلته ما د مشر په غېږ کې لوبې کولې، او دلته زما مور هغه ته ویل، ګرانه مشره، تا زموږ په واده کې سندرې ویلې وې، تنبور دې غږولی و، ستا سندرې ډېرې په زړه پورې وې. اوس چې زما زوی ستا په غېږ کې دی نو تاسو په کومه نغمه راډالی کړې؟ هغه ورته وویل، پاک زړې مېرمنې، اوس به ته د مور په حیث د ته سندرې وایې، د ده زنګو به زنګوي، بیا به مارغان او سیند د ته سندرې وایي. هسې خو به دی د تورو او مردکیو نه هم سندرې اوري، خو تر ټولو ښکلې او ښه سندره به ده ته خپله مېرمن اوروي. مور مې ورته وویل، نو بیا پر ده نوم کېږدی چې زه زموږ ټول کلی او ټول داغستان له دې نومه خبر شو، او خلک په دې هم خبر شي چې دا نوم پرې تاسو ایښی. هغه زبرګ انسان زه په خپل غېږ کې اوچت کړم او ویې ویل، د نجلۍ نوم باید داسې وي چې د ستورو په شان رڼا او د ګلونو په شان وږمه پکې وي. خو د سړی په نوم کې په کار ده چې د تورو شرنګ یا د کتابونو د پوهې سرک موجود وي. ما په کتابونو کې ډېر نمونه لوستي دي. دا مهال زما کتابونه او زما توري ما ته ګنګوسې کوي، او ټول ما ته یو نوم راښایي، او هغه دی رسول. بیا هغه مشر چې پر مخې د پیغمبرانو په شان نور خورو راټیټ شو، زما په غوږ کې ګنګوسې وکړو، رسول. بیا یې په لوړ غږ وویل، رسول. بیا هغه په ژړه ماشوم د هغه مور ته حواله کړ. بیا یې هغې ته او هلته ناستو ټولو خلکو ته ویل، دا واخلئ رسول. بیا په کور خورې خاموشي زمانم قبول کړ. بیا هلته ناست ټولو مشرانو خپل جامونه په سر واړول، د لاسونو په شای خپل بریتونه پاک کړل او د سر په خوځولو یې د کلی د مشر خبره تایید کړه. په موږ غرنیو خلکو خپل دوه سیزونه ډیر ګران وي، یو مو پشمی پاپا خولۍ او بل مو نوم. کېدای شي پر ځونو سرونو به دا خولۍ ډیره درنه وي، همدغه سینوم هم پر چا درنه دی شي. زه داسې انګیرم چې هغه سپینګیری چې تر نورو زیات لیک لوست کړی وو او د ډیرو وطنونو څیرونه یې کړي وو، زما له نامه سره یوه خاصه معنا او یوه ځانګړې موخه تړلې وه. په عربۍ کې رسول پیغمبر ته وایي، خو پوښتنه دا ده چې زه د چا پیغمبر یم.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوستری گٹا پورتا کئ.